سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه سفي ولستان اگزایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وري عمل څلرویشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید ورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي دغه ریاست په خپله وی پاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 څخه تر 800 ملي مترو پورې باران ووري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ ښودل شوی په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تېره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د زیاتو خبرو د ترسره کېدو هیله ښولې اغلی امیری پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم هم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمینه ورته برابره کړې ده اغلی امیری همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تدامیچي یاماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشرې هورې باسره د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره یې د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړې او ورڅخه مننه یې کړې چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته څه باندې 200 جریبه شاړه ځمکه په شنو کروندو بدله کړې ده دغه پروګرام د افغانستان څنګه پرون پنځمې په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلی چې دا لدې سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د هغه سړي چې دوی کولای شي کارتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو د چارو مرستیال ضیاءالدین صافی څه کم دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري دغه خبره اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوس شاوخوا یو پر درېمه برخه کېږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیس کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مخته وړي چې د 9 میاشت په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې ویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس یې له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړې ده خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنې برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته چې حال شي پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون نړیوالو مالی مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالی اړتیا ملاتړ ته اړتیا لري او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک له خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا غږ کړی چې د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمي عملې د اندېښنو په سر راپورته شوی میرمن باربوک پرون پنځ به په برلین کې ویل هیڅوک لیواله نه دي چې د نو وړاندوینې وړ نتیجې وګوري هغې ویل په سیمه کې ټول لوبغاړي هڅوي چې مسؤولانه اقدام وکړي او له زغمه کار واخلي او دا هغه پیغام و چې دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوه نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې د خپل ایراني سیال ته کړی له مخکې له اسرائیل یا د امریکا له متحدو ایالتونو سره همغږي کړې وه که نه وویل په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي خبرونه مو واوریدل تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ هلته د خبرونه لوستلی هم شئ وړاندې په دغه پروګرام کې دا اوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د دوم پړاو د پیلېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې
افغانان چې چرته میشت دي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات دی کورونو ته ورځي او هغوی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ لپاره لاړ شئ نو 15 نه پس به مونږ تاسو په زور او په جبري توګه باندې به وباسو
غزې ته د بشري مرستو د رسولو په هدف د نورو لارو د پرانیستو هیلې زیاتې شوې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنځشنبه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتلو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې خو وایي د فلسطینیانو دې کلابندې شوې سیمه کې له ولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي.
د دغه پروګرام په پای کې به یو مفصل رپورټ هم په دې اړه واورئ چې د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د روان کال د فبروري له لومړیو د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلونو اغیزمن کړي. د سیلونو د بهیدو علت همدارنګه څنګه مخنیوی کیږي په دې ټولو موضوعګانو باندې به تاسو په دغه راپور کې جزئیات واورئ. او د اختر په مناسبت هم یو راپور لرو، هغه هم دا چې کوژدنو نجونو ته اختری څنګه وړل کیږي.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغې اختر ته ډېرې خوشحاله وي. د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو، اول ته اختر مبارکي ورته وروړو، اختری ورته وروړو، چې موږ ورته وچه میوه اخیستې ده، یو جور جامې مو هم ورته اخیستې دي، هغه هم وروړو.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د دوم پړاو د پیلیدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي په دې وروستیو کې هغو سیمو ته د پاکستانی پولیسو ورتګ زیات شوی چې پکې د ACC کارت لرونکي افغانان اوسي، او ورته ویل شوی چې د اپریل له 15 مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووزي کنه په زور به وایستل شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشران په دې اړه اندېښنه ښوولې او غوښتنه یې کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر باید د یو میکانیزم لخوا ترسره شي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل مونیزه کاکړ بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د افغانستان د تابعیت یعنی د ICC کارت لرونکي افغانان اوسي، په وروستیو کې د پولیسو ورتګ زیات شوی او هغوی ته ویل شوي چې د اپریل 15 مخکې له پاکستان ووزي کنه په زور به وایستل شي.
پلان خو مطلب چې کوم رپورټ زموږ سره دي، افغانان چې چرته میشت دي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات ته، او اکم چې ACC کارت هولډرز دي دا وی په کورونو باندې خو درې میاشتې لمخه دوی لاینونه او دا لګولې وه، د دوی ډیټا او دا چې وو میپینګ یې کړی وو، خو دغه باوجود دوی اوس بیا هم هغه کورونو ته ورځي او هغوی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ لمخه لاړ شئ. که تاسو نه لاړاستئ نو والنټیرلی نو 15 نه پس به موږ تاسو په زور او په جبري توګه باندې به وباسو.
اغلی کاکل د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري وو غوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد رؤفی له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د دوهمې مرحلې په اړه د اسلام آباد پریکړه دردونکې او یوه غمیزه وبلله. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې په پاکستان کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
واقعیت کې دردآور است، رنجآور است.
په واقعیت کې دا دردونکي او هغه یو غمیزه ده. د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او د بشري حقوقو سازمانونه چې لږ ډیر په دې مسله کې ښکېل دي، د کډوالو د استلو لپاره د یو میکانیزم ایجاد کړي چې لږ تر لږه له یوې خوا روحي فشارونه کم شي او له بلې خوا هغوی په پراخه پیمانه ونه ایستل شي. ښاغلی رؤفی زیاته کړه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان په نښه کیږي چې ویل کیږي په 2018 او 2013 کلونو کې د افغانستان د تابعیت کارتونه یعنی ACC ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه بهیر به د اپریل له 15 پیل شي. په عین حال کې د نیو هیومانیټیرین په نوم یوې خپلواکې او غیر انتفاعي رسنۍ په یوه وروستي راپور کې ویلي چې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز لګول شوی هم په دې پړاو کې له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د راپور له مخې له پاکستانه په ایستل کېدونکو افغانانو کې د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمېر هغه غړي هم شامل دي چې د حکومت له ړنګېدو وروسته یې د هېواد ته پناه وړي، او دا هغه زیانګالي افغانان دي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې به له غچ اخیستونکو حملو خوندي نه وي او دوی هم دې ته ډېر اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې لږ تر لږه 8 لکه افغانان چې د افغانستان د تابعیت کارتونه یې ترلاسه کړي د نیولو، ناوړه چلنه او بالاخره د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د سازمان بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو لغوه کړي. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د استلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړي، بې اسناد افغانان په نښه کړي چې د شمېرو له مخې تر اوسه له 15 لکو زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. اکثر افغانان چې نوی افغانستان ته ستانه شوي د کار او سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر نور بیا وایي چې تر اوسه یې هېڅ مرستې نه دي ترلاسه کړي، او هغوی چې ورسره څه ناڅه مرسته شوې هم وایي چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. داسې اندېښنه شته چې له پاکستانه په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ستونزو او بېوزلۍ کچه لا پسې پراخه شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه په دغه پروګرام کې د اختر په مناسبت ځینې راپورونه هم شته. یو لاغې هم دا چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي نو کوژده شو نجونو ته د اختر برخې وړلو د دوی د اختر خوښي زیاته کړې. د دوی په وینا د دې پخواني دود ترسره کول د دوی لپاره ګران دي خو دوی ته خوښي هم ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر کوژده شوي نجونې وایي دا دود د دوی د خسرګنۍ په خوښه ترسره کیږي. یو شمېر نور بیا په دې نظر دي چې په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې باید په دې دود ډېر لګښت ونه شي. جزئیات به د عبدې سپوږمۍ په دغه رپورټ کې واورو.
هغې نجونې چې نامزاد دي د هغې اختر ته ډېره خوشحاله وي ځکه چې
فهیمه دانش وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ یې خپلې نوې کوژده شوې وریندارې ته د اختر برخه وروړې چې هغه خوشحاله شي. د ده په وینا نوې کوژده شوې نجلۍ ته د اختر برخه ورکول پخوانی دود دی چې دوی یې پر ځای کوي.
د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو اول اختر مبارکي ورته وروړو اخترای ورته وروړو چې موږ ورته وچه میوه اخیستې ده. په وچه میوه کې مثال مغز زیات ډېر دي چې بادام ده کاجو پیسته چارمغز نخود کشمش دغه شیان یو څه پکې ډېر دي. خو د دې تر څنګ بیا کیک کلچې تازه میوه مو هم ورته اخیستې ده او بیا د دې تر څنګ یو جوړ جامې مو هم ورته اخیستې ده هغه هم وروړو.
د هرات ولایت اوسیدونکو تمنا چې اته میاشتې کېږي کوژده شوې هم ازادي راډیو ته وویل چې نامزاد یې د دواړو د خوښۍ لپاره دغه دود پوره کړی دی خو نوموړی وایي چې د خپل نامزاد د دې دود ترسره کولو ته نه دی اړ وستلی.
دغه ایترس خبر داده چې دا دواړو د خوخي لپاره ده یعنی د زوم د خوخي خبره ده. هغه وای او غواړي خپل کوژدنې ته هر څه واخلي او اختر کې وروړي خپل انتخاب او زړه یې دی. دا سینه ده چې خزه یې مجبوروي
خو کله کله د زوم کورنۍ د دې دود د ترسره کولو لپاره تر اقتصادي فشار لاندې وي. په تیره بیا په وروستیو کلونو کې چې د خلکو د کار او دسترخوانونو وضعیت دومره ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکي مسعود ازادي راډیو ته وویل
د اختر برخه وړل زموږ د افغانانو پخوانی دود دی خو زما نظر دا دی چې باید ډیر اسراف ونه کړو او باید دواړه خوا یو بل درک کړي.
د اختر او نوروز برخه نوې کوژده شوې نجلۍ ته د خسرګنۍ لخوا وروړل په افغانستان کې یو ډېر پخوانی دود دی چې د کوژده شوې نجلۍ د زړه ساتلو لپاره ترسره کیږي او د لمانځلو بله موخه ترې دا ده څو هغې ته دا احساس ورکړي چې د دوی د کور غړې ده او دا یې ورسره برخه جوړیږي. په دې برخه کې د زوم کورنۍ خپلې ناوې ته جامې د سینګار سامان وچ او تازه میوه او ځینې خواړه او خواږه وروړي. یادونې ده چې د کوژده شوې نجلۍ کورنۍ هم بیرته د هغې د خسرګنۍ کورنۍ ته ډالۍ ورکوي. دا دود د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچني او لوی اختر څخه څو ورځې مخکې او په ځینو سیمو کې د اختر په ورځو کې پالل کیږي.
د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا یو میلیارد او نه سوه میلیونه مسلمانانو له لوري تر ډیره سره ورته دی او وایي چې عید مبارک. یا اکثر په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري خو په ځینو ژبو لکه پښتو کې دغه مبارکي بدله ده. دا چې څنګه له احمد شیباري جزئیات اورو.
د عید مبارک د صفت او موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوه کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په چیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي. دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې ویونکي هم ځان ته د اختر مبارکي پیغام لري.
هر جای کوالو
ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایرامار.
د نړۍ پښپښبشتې وادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
ژو وو سوئت ان جویوز عید.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 215 میلیونه ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه ته رسیږي. او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوس په ورشو غزې ته د ملګرو ملتونو امنیت شوراوی اسرائیل ژمنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره نوري لارې پرانیزي، خو د شورا ورڅخه غوښتي چې په سیمه کې زختو بشري اړتیاو ته په پام باید زیات ستر سره شي. د شورا پرون پنځمبه په یو خبره کړې اعلامیه کې همدارنګ د ټولو هغو خندونو د سمدستي لري کولو غوښتنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو او هم د اړینو خلکو ته د اړمنو خلکو ته د ویشت بهیر مخه ډب کړي. نور په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنځمبه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې. خو وايي د فلسطینیانو د کلا بندې شوې سیمه کې ولسی وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د شورا غړو په یو خبره کړې لمه کې د اسرائیل خوا غزې ته د مرستو د لیږلو لپاره د ایریز پولې د پرانستلو او هم د اشدود له پولې د کار اخیستلو لپاره د اعلان یادونه کړې، خو ټینګار کړی چې په غزه کې د اړتیاو کچې ته په پام باید د ډیرو مرستو د رسیدو لپاره زیات څه ترسره شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل تیر اونۍ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټلیفون له لارې توندې خبرې وکړې او بایدن ورڅخه د مرستو په برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه وکړه، اسرائیل ژمنه وکړه چې د ایریز پوله به پرانیزي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګه یو ځل بیا په جګړه کې د انساني تلفاتو، د بشري ناوړه وضعیت او په غزه کې د لوږې د خطر په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د شورا غړو همدارنګ د نفوسو کچې ته په پام د بشري مرستو رسولو او د دې مرستو د بې ځنډ ویشلو په وړاندې د ټولو خندونو د سمدستي لري کېدو غوښتنه وکړه. په غزه کې جګړه وروسته هغې پیل شو چې د تیر کال د اکتوبر په ومه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکي وایي تر اوسه پورې 130 تنه له حماس سره بندیان دي. په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، او پر دې هڅو په دې وروسته کې په غزه کې د اسرائیل لخوا د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د کورنۍ د څو غړو وژل کېدو هم سیوری غوړولی. خو ښاغلی هانیه پرون رویترز ته وویل چې دغه پیښه به د یوه اوربند لپاره پر روانو خبرو اغیز ونه کړي. حماس چې پر غزه کنټرول لري د روغتیا د وزارت په وینا په غزه کې پر روانه جګړه کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طبي پیښو د نړیوال ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له لومړۍ او د مارچ تر دېرشمې 2300 پینزاتیا کسان سیلونو اغیزمن کړي. د دې ادارې په وینا دا سیلونه د افغانستان په دوه دیرش ولایتو کې بایدلي چې په لسګونو کسان یې وژلي، نږدې 1200 کورونه یې زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب کړې او په زرګونو څاروي یې له منځه وړي. د سیلونو د بهیدو علت څه دی؟ څرنګه یې مخه نیولی شو؟ له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرستې کولی شو؟ دا ټول جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یوه راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سږ کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل ایکس پاڼه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي هغه د لاندې هوار سطح ته پاور ساته کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو 100 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي وس د اکلین بدلین په دغه خاصر باندې د بارانونو نسبې موسم وبسي ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې، بیا موږ ام پی او والا تعزیه وکړې، دغه صنعتي جوالونه ته منظور کړه، هغه جوالونه چې راته منظور کړه دیوال راته والی هم ځوانان په کار رااله، ډېر موږ راضي ډېر خوشاله چې ځوانان په کار اخته سول او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو محفوظ شوي، هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوو کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 1400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
د دې غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولای، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د په وینا په افغانستان کې چې باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لښو چې ونې ډېرې وي او ونې د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې د زیات کړي.
شنواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت نفرو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده، له چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتره شب هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریر چې ورته وایي انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته بیخنی.
افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره باید څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وایي کله چې یو انسان په اوبو کې ډوب شي، وچه مرۍ یې بندېږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسی. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوویستل شي، د ژوندي پاتې دو چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي، نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سي سياتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر دېرشو ټیټه شوې وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړۍ روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سي نه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوښ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوښ دی نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم دی وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه یوویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس ساه نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې د هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه، هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سیله راایستلی وي، او هغه ساه اخلي خو پوهوښ کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راکل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میدې ته چې اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي، او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستوني تاغ پروت وي نو هغه کانګه بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي، یعنی سر شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ډکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به هم در قنوزي او بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي، او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچتې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي، او هغه دروازه نه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي، او په بېدې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میدان او څنګهلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سرو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وري عمل څلرویشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید ورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. دغه ریاست په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 څخه تر 80 ملي مترو پورې باران ووري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 80 کیلومترو تر منځ ښودل شوی. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته وروستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تیره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د زیاتو خبرو د ترسره کېدو هیله ښولې. اغلی امیری پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم هم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمینه یې ورته برابره کړې ده. اغلی امیری همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشرې هورې باسره د لیدنې خبر ورکړې او ویلي دي چې له دوی سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړي او ورڅخه مننه یې کړې چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته څه باندې 200 جریبه شاړه ځمکه په شنو کروندو بدله کړې ده. دغه پروګرام د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لدی سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا غسري چې دوی کولای شي کارتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو د چارو مرستیال ضیاءالدین صافی څه کم دوه نه مخکې ازادي روړې ته ویلیو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روان شپږو میاشتو په مخه د خپل ټولو پروګرامونو لپاره 2.2 میلیون ډالرو ته ارتیالری. دغه خبره اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نفوس شاوخوا یو پر درېمه برخه کېږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیس کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مخته وړي چې د 9 میاشت په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي. میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې ویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړی ده. خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنۍ برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته چې باید حل شي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون لنډیوالو مالی مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالی ملاتړ ته اړتیا لري. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک له خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا غږ کړ چې د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمي عملی د اندېښنو په سر راپورته شوی. میرمن باربوک پرون پنځه په برلین کې ویل هیڅوک لیواله نه دي چې د نوراندوینې ور نتیجې وګوري. هغې ویل په سیمه کې ټول لوبغاړي هڅوي چې مسؤولانه اقدام وکړي او له زغمه کار واخلي او دا هغه پیغام و چې دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې دی خپل ایراني سیال ته کړی له مخکې له اسرائیل یا د امریکا له متحدو ایالتونو سره همغږي کړې وه که نه، وویل په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي.
اساسي او بشري حقوق د
ګران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د ځینو مشرانو لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند په اړه خبرې شوې دي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستریم شپ خیر راغلی
تاسو ټول خوږه ودون کو سلام نه درنښت
راځو دې ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی.
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې دلته انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي، چې یو فردي امنیت دی او اجتماعي امنیت دی د خلکو. اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزي ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپلو امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینېږي. په اداراتو کې، په دولت کې، په عامه توګه، په ښارونو کې، په هر ځای کې دا امنیت تامینېږي. اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري. هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري، که هغه د ژبې له خوانه وي، که هغه د فزیکي اړخ له خوانه وي، او که هغه د روابطو د تامین له اړخه وي. باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي. په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده. دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته، هغه څوک چې یوه کورنۍ مدیریت کوي. نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي، د هر فرد احساساتو ته، د هغه ارامتیا ته، د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي، څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې، او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل چاپیریال په وړاندې. متاسفانه دغه برخې ته توجه نشته ده تر ډېره، او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې، چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي، او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نه شي په کورنیو کې، چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکسالعملونه له ځان سره لري.
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو تر ډیر حدا پورې درناوی شته، که هغه اولادونه وي، که په کور کې مثلا انګوري وي، هر څوک چې مشرانو ته درناوی شته. مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي. علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي، حق ناحق توهینوي، حق ناحق یوه داسې خبر ورته کوي چې هغه ټیټ راشي. تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي؟ غواړي خپل مشرتوب ثابت کا، غواړي هغه خپل دا ثابت کا چې زه هر څه، یعنې زه اول لاسې د ما باید ومنل سي. دغه ډول مشران ولې دا کار کوي؟
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټې اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نورو باندې تحمیلوي، په غلطه توګه باندې، پر ځای د دې چې نورو ته د خدمت مصدر وګرځي، هغه د یو موزره شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي، د داسې یو شخص په توګه چې نورو ته زیان رسیږي. نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده، اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه مقدسه وظیفه ده، هم ډیره پر مسؤلیت وظیفه ده، که هغه د کورنۍ په سطح وي، که هغه د یوې ادارې په سطح وي، او یا د یو هیواد په سطح وي. هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی، یعنی کشران اکثره وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي. نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي، بالاخره دی هم انسان ده، او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نورې ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي. چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی، د کورنۍ تعهد چې په تربیه باندې، په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي، د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ، دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې. او دوی هغه اصول چې د کورنۍ ایجاب کوي، هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي، او د مشر احترام وي، د کشرانو باندې شفقت وي. پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي.
بله استاد، که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي، کومې بدې پایلې د درلودلې سي ل رواني اړخه ل ټولنیز اړخه تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګورئ؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه وي او په کشرانو شفقت نه وي، دغه کورنۍ ډېرې بې نظمه کورنۍ وي. په دغسې کورنیو کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکي شخړې رامنځته کېږي. بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حد ته رسېږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کېږي، ډېر ارزښتونه نقص کېږي، تر پښو لاندې کېږي او بالاخره دغسې کورنۍ پاشل کېږي. نو د دغه کورنیو چې په کورنیو کې نظم نه وي، ډسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یوه ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کېږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې صدمه ویني، میرمنې ډېرې زیانمنې کېږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه صنعتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې میرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کېږي د ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا میرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له میرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل شوي کله چې یو هلک واده کوي یا انجلۍ خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور پلار برخورد سره بدلیږي، غته واک نه ورکول کېږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چې هر څه وایي د مشرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د تا د ښځې خبرې دي، ستا خپلې خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کېږي، حال دا چې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې وه. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید میرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلم متوګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي، او د دې ترمنځ دغه تاوتریخوالی رامنځته نشي او بل اخره جدایی رامنځته نشي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغه ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني کرامت حفظ شي او هغې سره تاوتریخوالی ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغسې نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خواښې ویل کېږي، هغه دغه انګور ته د خپل د لور په سترګه نه ګوري. د داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی ده او انسان د انساني کرامت یې ورته نه حفظ کوي، دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي. او دویم عامل یې زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې متاسفانه. نو هغه کورنۍ چې ګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د میرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د میرمنې حقونه ادا کړي، او په هغه غوښتنې چې میرمنې لري، چې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل میړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي، او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې، او پریږدي چې د خپل د میرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبور کوي چې د دوی په وړاندې بې احترامي وکړي، چې نه باید دا کار وسي، دا هلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دوړه خواوې ملامتېږي. هغه ځوان چې د خپل د میرمنې په حقونو باندې نه پوهېږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهېږي چې زما حق څه شی ده او د میرمنې حق مې څه شی ده، نو دی دفاع هم نشي کولی. په دې برخه کې دی ملامتېږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامت دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او دی پوهېږي چې زما د میرمنې حقونه څه شی دي، او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یو ښه کورنۍ رامنځته کړي، که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعا چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتېږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ سره ځي، له ماشومتوب نه جار و جنجال ګوري د نیکو د نیاو د مور پلار تر منځ دوی څراول بیا تربیه کیږي
د کور د ماشومان تربیه یو ډیر اهم موضوع او ډیر لوی مبحث ده ځکه د کور ماشومان ته د تربیه مصداقونه مالفي دا ډیر زیات دي او په دې باندې علما ډیر بحثونه کړي دي په کورنۍ کې د اولاد د تربیه لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي ځکه لیاوی خو د اولاد په تربیه کې د ماشومان داخلي قوا ډیره موثره دي چې د پلار نه پیرس باندې وړي او په دوهم قدم کې باندنی قوا شهره محیط د هغه د ماشومان په تربیه کې ډیره موثره دي باندنی قوا تر ډیره تر شپږ بیا فیصده پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري کچېره کورنۍ محیط جوړي کچېره په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي صمیمیت محبت او متقابل احترام چې ډیره مهمه خبره دا دا موجود وی نو طبعا دغه ماشومان خطر بکیږي او کچوري دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري تاوتریخوالی ولري نو طبعا دغه ماشومان په ذهنونو باندې ډېر بد اغیز لرلی شي ماشوم هغه څه چې لویان وي نشي زکولای مګر هغه څه چې لویان تر سره کوي هغه مستقیم اغیز پرې لرلی شي ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویان خبره درکړي اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل تر سره کوي هغه خپل ذهن کې ځای کړی نو کوشش باید شي د ماشومان په وړاندې ښه عمل ترسره شي ښه خبرې ترسره شي د مینې او محبت سلوک موجود وي متقابل احترام سلوک موجود وي په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کېږي نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کېږي دغه همزولي څوک دي څه ډول تربیه شوي دي او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي ځکه کچره او ماشوم رواني ستونزه ولري د اغیز په نورو ماشومانو مستقیم ده او مستقیما اغیز لرلی شي نور ماشومان هم کولای شي چې په رواني ستونزه باندې اخته کی نو دا ډیره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده څه ډول محیط یو ماشوم وړاندې کیږي د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي
بله استاد ځینې کسان عادت سوی اماغه سوی له ځواني نه بیا ځواني نه وروسته پاخه عمر تر رسیدي بیا پسی سپینګیری سی یا سپینسری سی دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي اعتراض وې سو دي خاله وې سو خورس و ورور سو چې کورنۍ جلا دي له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یې چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له سره دای پلانجه کې وسی بیا کې څوکرته نیوی بیا نورځي خپل د کور مانس ته اته خپل اولاد سره هم دې برخورد کوي او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې د اسلامونه کړي ستاسې له کارپوهانو نه وکړئ چې تر څو موږ ته ځواب راکړي داسې کس سره څه باید وسي
همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي یا عادت یې په دغسې یو عمل باندې دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیې ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده دغه ډول انسانان حتی ډیرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي او ډیر لوی جرایم هم ترسره کولی شي بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه سرګندېدلی شي ده نو کورنۍ محیط دا ډیر مهم ده د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې روابط دا ډیر مهم دي او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لرلی شي هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي او کچېره د شخړه ونکي مثلا د ذهن بیا نارام وي او ذهن همیشه دا غواړي چې باید لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري مخدره توکو ته ضرورت لري دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي او بالاخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې او دغسې ماشومان بیا ټولنې ته وړاندې کیږي
بله اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ شي څه رقم چارچلان باید د سره وسي یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي
دغه ډول خلک لمړی باید تداوی شي په عمومي توګه په کلي توګه سره د صحي برخې په پروګرامونو کې دغه تداوی باید موجود وي په کلنۍ پروګرامونو کې او په کلنۍ طرحو کې د صحي برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوی امکانات برابر وي او برابر شي ورته کدوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي یا مثلا د کورنۍ لخوا نه معرفي کیږي د دوی د تداوی لپاره باید بهترینه زمینه مساعده وي ترڅو مخکې له دې نه چې دوی د چا ژوند کې داخل شي یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي یا مثلا د یو ګټ ځوان منځ سره وي دا باید لومړی تداوي شي اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني یا مثلا همیشه میرمنه وهي ټکی فزیکی شخړې ورسره کوي دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاصو لپاره نکاح حرامه ده یعنی دوی باید نکاح ونه کړي ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي حتی واژلی هم شي که چیرې د رواني حالت ډېر لوړ وي او مریضي ډېره خطرناکه وي نو دوی حتی جانب د مقابل واژلی هم شي نو مخکې له دې نه چې دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي مور او پلار یې باید دوی تداوي کړي که د مور او پلار په اختیار کې وي باید مور او پلار یې تداوي کړي که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوي کړي دغه ډول اشخاص
بله اوس که راستو دې ته چې تر دې حده پورې هم یو څوک نه رسیدلی لکه موږ او تاسو خبرې وکړې صرف هغه غواړي خپل په عامه خبره سیاست وخی خپل قدرت وخی بد خلقی کوي په چاپیریال کې په ټولنه کې په کورنۍ کې او عقل په ځای د حقوقي مناسب کار نه کوم د څه کسانو ته به استاد د تاسو مشوره څه وي
حد او حدود د ټولو معلوم وي کله چې عقد نکاح مطرح کیږي د عقد نکاح د انعقاد سره د منعقد کېدو سره د دواړو خواو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقض کوي نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی د دغه ډول ظلم او بېعدالتۍ مخه ونیول شي او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د داسې ډول ظلم مخه ونیول شي دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي او کولی شي چې د دواړو خواو نه مصلح کسان پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي
بله ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
درن دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه کشرانو سره د نامناسب چلند پاکله خبري وشوي موږ سره په خبرونه کې میلما و په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرزه کې چې است الله ومال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
چانا پات شوے دازڑا ہگی ناری گری چد چانا پات شوے مازر سینے تلاست ماوے مانا پات شوے مازر سینے تلاست ماوے مانا پات شوے دازڑا ہگی ناری گری چد چانا پات شوے دازڑا ہگی ناری چیشپن دسرا منشور راجا چیشپن دسرا منشور کو راج چیشپن دسرا منشور کو لمان ہوں دا ڈیر مر جانا پاتی شو لمان ہوں دا ڈیر مر جانا پاتی شو مازر سینے تلاس ماوے مانا پاتی شوے مازر سینے تلاس ماوے مانا پاتی شوے دازڑا ہگی ناری کریچ دچانا پاتی شوے دازڑا ہگی ناری کریچ دچانا پاتی شوے پیلاس کے تو پکستر گکے پشنڈ کے ٹپیلاس کے تو پکستر گکی اخی پشنڈ کے ٹپیلاس کے تو پکستر گکی اخی دایو ادتے ماتل بابا نا پات شوے دایو ادتے ماتل بابا نا پات شوے مازر سینے تلاس ماوے مانا پاتی شوے مازر سینے تلاس ماوے مانا پاتی شوے دازڑا ہگی ناری کریچ دچانا پاتی شوے دازڑا ہگی ناری کریچ دچانا پاتی شوے چلم پلگی ورکی خائست دنگ جنو د چلم پلگی ورکی خائست دنگ جنو د چلم پلگی ورکی دکلی بخانا نکی نازوانا پات شوے دکلی بخانا نکی نازوانا پات شوے مازر سینے تلاس ماوے مانا پاتی شوے مازر سینے تلاس ماوے مانا پاتی شوے دازڑا ہگی ناری کریچ دچانا پاتی شوے دازڑا ہگی ناری کریچ دچانا پاتی شوے سرخی میں پلے مو کے صدا بنگو کمار نوے بنگو کمار نوے سرخی میں پلے مو کے صدا بنگو کمار نوے بلور دے چدو کو لکاروانا پاتشوے بلور چدو کو لکاروانا پاتشوے ما زر سینے تلاست ما وی مانا پاتشوے ما زر سینے تلاست ما وی مانا پاتشوے دازرت غیناری کریچ دچانا.